السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده. یک شنبه ده د خبرګولیا جوزانه هم د می ډیر شمه په دې خبرونه کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی،
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. پرون د پښتو ورځ ولمانځل سوه،
خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده.
پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې عکس العملونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پانه کې راغلی چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټ برېښنا تولید کړي. خبر پانه کې راغلی چې شاغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړي چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمی دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې. شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمنداني ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. د ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې په اوږدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 45 کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې د شپېته ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې دوه کسان وژل سوي وو. د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړي چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 13 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا دا خبرې تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخته وړي. ښاغلی محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسې طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دی اورېدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرجوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وې نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. دا بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبری پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بیل شک سه واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او سپوک کې نست او نه چا سه بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه لدی وړاندې خبره شوی، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو لکبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومه ولي. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسیدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حد څخه زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت صلاحکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو له لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونه پرون یوه کانفرنس ته کړې. نور په یو راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشان با طالبان مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبان سره اړیکی له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکی لري او یو بل سره خیخی کړی دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان کې د البیرونی پانتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چودنه په پراخه کچه غندل سوي ده. د پیښې کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي او تر یولسو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وجنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی چاودنې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وجنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مقناطیسي ماین چاودنې هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر وو. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې دې چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر دیارلس یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت هم څوک نه اخلي څه کېدای شي. د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستلی شي سرپپه نه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکترانو، د هغو خلکو چې یوازې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حمله په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روان دي چې دغه هدفي وژنو ختمې دوته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکره د شخړو ختمې دو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم پرون په یو اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوی حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو لغړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیار راتلونکي ته ستون نه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلي چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپل بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یو اعلامیه کې دا د دولت پلو کړیو کار یاد کړی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پښتون د پروند پښتو ژبې ورځ او په افغانستان کې ولمنځل سو. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 نه د کال د مې پر 29 په کابل کې د وی غونډې پر مهال ولمنځل سو چې غنو لیکوالانو مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی وو. دا ورځ تر هغه وروسته ولمنځل کړي چې په کابل کې د 2012 میلادي کال د جولای پر 10 د یو کانفرنس پر مهال د لیکوالانو او نورو مخورو د سلا مشورو په نتیجه کې د مې 29 یعنی د غبرګولي اتمه د پښتو ورځ وټاکل سو. ځکه د هغوی په وینا په دې ورځ کومه بل ځانګړې ملي اسلامي یا نړیوال ورځ نه و. احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لډلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل او همدغه ژبې ته د اریایي ژبو امور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیرې دو سره په بیلابیل لهجو کې وویشل سول او ورسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو باندې واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دې د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او ژپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو په خوانی یې ونی چیده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو غنوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. موږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې موږ اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغه کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده. زین وګړي دي ته اورموري وای د پنشیر په شاخوا کې وایل شوې ژبه په نامه پراچی د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژپوهنی لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژپوهنی په یو سل 240 ډلو یا ژب کورنۍ کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مشت لیکوال او ژپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د یونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په لغمن ولایت کې روانو جګړو خلک اندیشمن کړي او ګڼ کسان مجبور کړي چې خپل سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي.
په داسې حال کې چې لتیری ونې راي سي د لغمن ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتي روان دي. ځایي اوسیدونکو په کې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علي شنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک لدی ویری چې جګړې لیاوی ورځې بلې ته د تودیدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي. ل خپل مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي.
دا شاخ خلک کډوال شوی دي. بس عمر دیو خلک نشم نو له فارې خلک ټول کډوال شوی دي تر خلای نجی له پوری سدی برا چې ان دی نغله دي چې دا مرکزی حکومت بمبار کی او خطر راشي او ډیره بارا بس خلک شوی دي کډوال شوی دي مرکز تر راغلي.
د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله درهمزي ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د جنگ لخکیلو خوا وغواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسیدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم ګواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو ولسوالۍ کې لګارو نشنګ ټولو ساحو کې یو خو مرزیو ساحه کې زموږ تمام خار ته نږدې یو مرکزي مابس شاوخوا کلو کې هم پیلن د فارا هم جنگ ستانو یعنی خلاصو نه ده. زموږ غوښتنه هم دغه وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده. ماشومان سفر پټی کې ګرځي جنگونو دی په یو داسې ځای کې وکړي چې غلطه غری او غلطه کورونه نه یې ملکی تلفات نه یې اول خو جنگ ته ضرورت نور نشته.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا 2 راهیسي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ ولینګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستی یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان د مرکزه په زی عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ ولینګار ولسوالیو تر رسیدلی او غنی سیمې له وسلوالو طالبانو پاکی شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د غنو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له مړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
موږ
عملیات پیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیا او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. البته زمونږ عملیات په همدې خاطر په کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي ترڅو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ویدا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستۍ او جګړو لکبل شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنۍ او ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس به دا واورو چې نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې له افغانستان څخه د وټونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیس پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوونکی یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنری اولسن په باور د یو الوتکوونکی بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی شي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکی بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولېشتي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. رسپانې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قولي کړي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی، په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. دغه هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولو سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شکایتاله لري. د هند باندنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه شولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
او سم د ساينس لنډی څخه د ناسا هليكوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کې نستلې و تر اوسه پر دې سري سایره څو الوتنې کړې، خو په ورستي الوت کې ورته ستونزه پیښه شوه. نور لیسمت سروانه.
پر مریخ د ناسا د هليكوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربيړي یا لندر په 15 متره کې کښېناسته. د ناسا د څرخکه چې انټيليجنس یا نبوغ نومیږي د می په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شو. ټاکل شوی و چې د هليكوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او هملته پر مځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات شو پر مخ لاړل، خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخه کې ستونزه پیښه شوه چې لکه بلې په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه سم وانه خستلای شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپټر ده چې انساني مریخ ته لیږي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی وو. د ناسا دې څرخکې ته تر